سلامونه د سهار شپږ بجې شوې. زه صفیح الله ستانکزایم د ازادي راډیو دغه پروګرام ته ښه راغلاست. یم پیل په خبرونو کوو. د طالبانو د ترانسپورت او هوایي چلند وزارت د هوا پیژندنې ادارې د اټکل پر اساس نن جمعه هم په بدخشان او نورستان ولایتونو کې د باران او سیلونو احتمال شته. د هوا پیژندنې ادارې پرون په یو خبر پاڼه کې خبرداری ورکړ چې په دغو دوو ولایتو کې به د پنجشنبې او جمعو په ورځو له 15 تر 15 ملي مترو پورې ورښت وشي او ښایي سیلونه هم جاري شي. د هوا پیژندنې ادارې همداراز په لویدیځو، جنوبي، ختیځو او د سالنګونو په ګډون په مرکزي ولایتونو کې د شدیدو بادونو وړاندوینه کړې ده. د دې ادارې له اټکل سره سم د باد شدت به په ساعت کې د 80 او 80 کیلومترو ترمنځ وي. وروسته سیلونو په افغانستان کې خلکو د سر او مال ډیر تاوانونه اړولي دي. د طالبانو د کار او ټولنیزو چارو وزارت وایي په تیره یوه میاشت کې د بهرنیو ادباو په ګډون څه باندې 3000 کسانو ته د کار جوازونه ورکړي دي. دغه وزارت د پنجشنبې په ورځ په خپله ایکس پاڼه کې لیکلي، د روان کال په سور میاشت کې 3200 کورنیو او بهرنیو ادباو ته د کار جوازونه ویشلي. د طالبانو د کار او ټولنیزو چارو وزارت په وینا دا کاري جوازونه د لوړو زده کړو په دولتي او خصوصي سکتورونو، مسلکي زده کړو، راستنېدونکو چارو، خدماتي کارکوونکو او د خصوصي سکتور د معاشو کارکوونکو ته صادر شوي. دغه وزارت نه دی ویلي چې څومره بهرنیو ادباو ته د کار جوازونه ورکړل شوي او دغه بهرني ادبا د کوم هیواد اوسیدونکي دي. د ایران د بهرنیو چارو وزارت ویاند وایي تهران د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت له چارواکو تمه لري چې په مشهد کې د افغان کنسولګرۍ د کارکوونکو هر ډول بدلون او تبدیلی د منل شوو نړیوالو میتودو پر اساس وکړي. د ایران د مهر خبری آژانس د راپور له مخې ناصر کنعانی د پنجشنبې په ورځ په یوه خبري غونډه کې د افغانستان د مشهد په کنسولګرۍ کې د بدلونو په اړه د یوې پوښتنې په ځواب کې وویل، په دې کنسولګرۍ کې هر ډول بدلون باید د کنسولګریو د اړیکو په باب د ویانا د 1963 کال د کنوانسیون پر بنسټ وي. د زیاته کړه دا موضوع په بېلابېلو ډولو د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت د چارواکو تر غوږو رسولې. د ایران د بهرنیو چارو وزارت ویان دغه څرګندونې وروسته له هغه وکړي چې داسې راپورونه خپاره شول په مشهد کې د افغانستان د پخواني حکومت جنرال کونسل عبدالجبار انصاري د طالبانو لخوا له دندې ګوښه شوی او پر ځای بل کس ټاکل شوی دی. طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. ایران د نورو هیوادونو په څیر لا هم د طالبانو حکومت په رسمیت نه دی پیژندلی، خو له دې سره سره ایران یو له هغو هیوادو دی چې له طالبانو سره نږدې اړیکې لري او د طالبانو ډیپلوماتان یې منلي دي. لازادی رادیو خبرو ته غواګیست. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله نن په دوهمه وروستۍ تمرینی لوبه کې د سکاتلند له لوبډلې سره مخ کیږي. له عمان سره د افغانستان لومړۍ تمرینی لوبه د چهارشنبې په ورځ په ترینیداد او توباګو کې د باران له امله بې نتیجه پای ته ورسیده. دا لوبه د کرکټ نړیوال جام ته د چمتووالي لپاره د تمرینی مسابقو لړۍ ده. د کرکټ د شلو اوورونو نړیوال جام نهم پړاو د یکشنبې په ورځ د امریکا او ویسټ انډیز په کوربتو پیلېږي. افغانستان په دې جام کې خپل لومړی سیالي د جون په څلورمه له یوګاندا سره وکړي. او د سوریه ولسمشر بشار اسد چې د ایران د ولسمشر او بهرنیو چارو وزیر لمړینې یو ولس ورځې وروسته پرون تهران ته لاړ، هغوی دواړه په سوریه کې د علي خامنهای د پلانو اصلي اجرا کوونکي وبلل. د ایران د ایسنا خبری آژانس د راپور له مخې بشار اسد د ایران له لوی مشر علي خامنهای سره په کتنه کې له هغه سره د ابراهیم رئیسی او امیر عبداللهیان په مړینه غم راضي وکړه او وی ویل د ایران او سوریه اړیکې ستراتیژیکې دي چې د خامنهای په لارښوونه وړاندې درومیا او رئیسی او عبداللهیان د تطبیق په سر کې وو. د ایراني رسنیو پر اساس خامنهای په جواب کې ویل، اوس ښاغلی مخبر چې د ولسمشر بشپړ واک لري هماغه لارې ته دوام ورکوي او هیله لري چې چارې تر ټولو په ښه ډول مخته لاړې شي. خبرونه مو اوریدل کولای شئ. د خبرونو د تفصیل د لوستلو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼه azadiradio.com ته ورشئ. اوس هم ورزو د پروګرام د مطالبه او معرفي ته. د سر مطلب مو دا دی چې یو پاکستانی حکومتي پلاوی کابل ته تللی او هلته د ټي ټي پی سره د مبارزې او ګڼو نور امنیتي مسلو پر سر باندې له طالب چارواکو سره خبرې کړې دي، خو د ټي ټي پی په وړاندې د مبارزې لپاره یا طالبان واقعا هم لیواله دي؟
زه په دې اند یم چې د طالبانو اداره هیڅکله په دې باندې نشي توانېدلی چې د پی ټي ټي ډله د پاکستان نه وباسي او یا یې هم پاکستان ته ور وسپاري.
نعمت الله جلیلی و د کورونای چارو د وزارت د استخبارات پخوانی عمومی رئیس او د امنیتی چارو شنون که پا دیارم تاسو تا ریپورت لرو چی د خیبر پختونخوا پا کوارد که ای د افغان ماشومان و یو خوانده چی شاوخوا تس و زدکون که لری سمې ودانی نه لري او ماشومان لستوندو سره مخ دي.
تاسو ګوره دا کومې ودانۍ کې مونږ ولاړو دي کې لینټر نه دی اچول شوی، دا کمرې چې کومې دي همداسې ړنګې وچانې پرتې دي او دي کې ټول شپږ لسونه دي او ماشومان تعداد 800 دی.
د کندهار د ځمکنیو توتانو د کروندګرو ستونزې به هم در واورو.
دا ټول مشکل د نوې شیم کندهار ته داخل کړی دي، وبې چې موږ ته بازارونه جوړ کړي، موږ ته دوا وی راوړې چې موږ د ټول په ورځ د څلور جریب ځای وو، نو دا د اوس په یو جریب ځای ودرې دي، نو کال پر کال موږ ته خرابېږي. دا
د آزادی رادیو خبری ټولګه
بیا هم خرغلې رازو. اول مطلب ته، د پاکستان د حکومت یو پلاوی کابل ته د سفر په ترڅ کې له طالبانو سره پر امنیتي مسلو خبرې کړې دي. طالبانو د کورنۍ چارو وزارت وایي دغه پلاوی د طالبانو له حکومت غوښتي چې په امنیتي برخه کې له اسلام آباد سره همکاري وکړي. اخوا د پاکستان پوځ ویلي په دې اندېښمن دی چې د افغانستان په خوره کې د تروریستي بریدونو پلانونه جوړیږي. د رواني اونۍ په پیل کې د پاکستان د کورنۍ چارو وزیر د طالبانو له حکومت غوښتي چې د ټي ټي پي مشران ونیسي او اسلام آباد ته وسپاري. د طالبانو یو چارواکي له پاکستاني پلاوي سره په خبرو کې ویلي دوی به اجازه ورنکړي چې د افغانستان خوره د نورو هیوادو پر ضد وکارول شي. تفصیل د اسمت ساروان په ریپورت کې.
تورزی ورسته له هغه چې د پاکستان د کورنوي چارو وزیر یو ځل بیا د طالبانو له حکومت وغوښتل چې د ټي ټي پی پر ضد اقدام وکړي، اسلام آباد له طالب چارواکو سره د خبرو لپاره یو پلاوی کابل ته واستاو. طالبان وایي د دغه هیواد د کورنوي چارو د مرستیال محمد خرم آغا په مشرۍ پاکستانی پلاوی د پنځشنبه په ورځ د طالبانو د کورنوي چارو له مرستیال محمد نبی عمری سره د خیبر پښتونخوا په بشام سیمه کې د مارچ د شپږویشتمې نیټې د حملې په اړه خبرې وکړې او په امنیتي برخه کې د طالبانو د حکومت د همکارۍ غوښتنه وکړه. د بشام په برید کې 15 چینایي انجینران او د هغو پاکستانی موټر چلوونکي ووژل شول. پاکستانی چارواکو ویلي چې پر چینایي انجینرانو ځانمرګي برید په افغانستان کې د پاکستانی طالبانو لخوا پلان شوی و. د طالبانو د کورنوي چارو وزارت په ایکس پانه یا په خوانی ټویټر کې لیکلي چې دغه وزارت پر استیال له پاکستانی پلاوی سره په کتنه کې د بشام تروریستي پیشه یو بده پیشه بللې او ویلي دي چې طالبان د شریر سیاست په لټه کې نه دي. د همدارز وویل چې د طالبانو حکومت ژمنده چې اجازه ورنکړي چې د افغانستان خوره د نورو هیوادونو پر ضد وکارول شي. د امنیتی چارو نظر خاوند او د افغانستان د کورنوي چارو د استخباراتو په خوانی عمومي رئیس جنرال نعمت الله جلیلی وایي فکر نه کوي چې د طالبانو حکومت دی د ټي ټي پی غړي ونیولای او یا پاکستان ته وسپارل شي.
زه په دې اړه مې چې د طالبانو اداره هیڅ کله په دې باندې نشي توانېدلی چې د پی ټي ټي ډله د پاکستان نه وباسي او یا هم پاکستان ته ور وسپاري. پدې چې هلته نورې د استخباراتي او د سارګرو ډلې د ادارو خپلې ګټې پکې دي.
په ورته وخت کې د پاکستان پوځ د هغه څه په اړه اندېښنه څرګنده کړې چې دا پوځ د افغانستان په خوره کې د بریدونو پلان جوړول بولي. د پاکستان د پوځ د عامه اړیکو څانګې پرون په یو خبر پانه کې اعلان وکړ چې د چهارشنبه په ورځ په راولپنډۍ کې د دغه هیواد د لوی رئیس جنرال سید عاصم منیر په مشرۍ په یو غونډه کې وویل شول چې پاکستانی وسلوال بریدګر د پاکستان د امنیتي ځواکونو او ملکی وګړو پر ضد د افغانستان له خاورې راخلی. تر دې مخکې د رواني اونۍ د یکشنبه په ورځ د پاکستان د کورنوي چارو وزیر محسن نقوی په افغانستان کې د طالبانو له حکومت وغوښتل چې د ټي ټي پی د مشر په ګډون د دغه تحریک ټول مشران ونیسي او پاکستان ته وسپاري. نقوی ویلي چې په پاکستان کې پرچینایي انجینرانو د بریټ پټړاو یو لستر نیول شوی چې د د پوینا له ټي ټي پی یا د پاکستاني طالبانو تحریک سره تړاو لري. د طالبانو له وخت رسیدو وروسته په چیرو دریو کلونو کې اسلام آباد په پرلپسې ډول ادعا کړی چې د ټي ټي پی جنگیالي د افغانستان په خوره کې پټ دي او له هغه ځایه د پاکستان پر ضد عملیات کوي. په دې موده کې د طالبانو او د پاکستان د سرحدي ځواکونو ترمنځ څو ځلې نښتې شوې دي. د پکتیا او خوست په سرحدي ولسوالیو کې د دوی ترمنځ وروستۍ نښتې تور زی روانې
وي. لښخړو
ل اعتراضونو
ل بازارونو
ل لوقالو
ل نړۍ
یونایټډ سټیټس سیکس ا مور سیکور
خبرونه او راپورونه لمړی ل آزادۍ رادیو
هر ورځ شپه او ورځ
وربشو پاکستان ته هلته د کډوالو د راشړلو سره هم مهاله په کوارټ کې د افغان کډوالو د ماشومانو په یو ښوونځي کې ځینې ستونزې رامنځته شوې دي. دغه ښوونځي د ماشومانو یا د زده کوونکو شمیر شاوخوا 200 تنو ته رسیږي، خو ویل کېږي چې لا هم د ښوونځي سمه ودانۍ نه لري او په دې رابطه باندې زده کوونکي له ګڼو ستونزو سره مخ دي. په دې اړه پام وکړئ له کوهاټه دغه رپورټ.
د خیبر پختونخوا کوهاټ ضلع کې مشته افغان کډوال وایي ماشومان د زده کړو مشکلاتو سره مخامخ دي. د ګمکول دریم نمبر کیمپ اوسیدونکي وایي د ابتدایي زده کړو ښوونځي کې د زده کوونکو شمیر له 200 زیات دی، خو په یاد ښوونځي کې خونې یا کمرې کمی دي. افغان کډوالو سره د مرستې نړیوالې ادارې یو این ایچ سی آر څو کاله وړاندې ښوونځي کې د نورو کمرو په جوړولو کار پیل کړی و، خو زمکه مالک پکې خند جوړ شو. د یاد کیمپ اوسیدونکي او مدني فعال حاجی نظر محمد مشال ریډیو ته ویلي د کډوالو مشومان زده کړې کول غواړي خو اسانتیاوي نه لري.
تاسو ګورئ د کومې ودانۍ کې مونږ ولاړو دي کې لینټر نه دی چول شوی، د کمرې چې کوم دي هم د سیړنګ ویجانې پرتی دي او د کې ټول شپک لسونه دي او مشومان تعداد اته سو دي.
د کډوالو یو ځای مشر میا عبدالقادر مشال ریډیو ته ویلي د دوی اړوند چارواکي وایي چې عدالت نه د ودانۍ جوړولو اجازه ترلاسه کړې ده. کدا رښتیا وي نو باید د ودانۍ په جوړولو دي کار پیل شي، ځکه چې د ښوونځي ماشومان او هم ښوونکي د یو شمیر مشکلاتو سره مخامخ دي.
دا دوه شفتونه دوی د مجبورې دی وجې نه د جوړ کړی دی. یو چې د کنه سبې 1200 بجو پورې وي، بیا چې د 2 بجې نه بیا چې د بل شپ شتور شي، هغه چې د درې کلسونه سبې درې بیګي ای خو هغه کې بیا کسان چې د کنه زخ ډیر دي.
آی ډی نو سازمان د افغان کډوالو ماشومان ته د زده کړې ورکولو لپاره کار کوي. کوهار ځلې کې د یاد سازمان مشر علمگیر وای د سکولونو ودانۍ جوړولو په لار کې زیاتره د ځمکو مالکان خند ان جوړیږي چې لوځي مشومان د زده کړو بهیر اغیزمن شي.
کم سپیس اکوپای دی ایگزیکټلی و پاغي کی پاغي کم کیږي نو هغه کم بیا لن انر راضی فردر کورٹ مستیر علی یا چې دې کم لیگل سیل دی کمشنریټ اغوی ته دی التنا مطلب ریکوست کوي چې هم ته راځي تاسو خالی کړئ.
بلخو کوهاټ کې د افغان کډوالو انتظامی مشر قدرت الله مروت د می په نوښتمه مشاري دی ته ویلي زئی عدالت له طرفه ورته په خونځي کې د کمرو جوړولو اجازه ترلاسه شوې ده. اوس یې کډوالو سره د مرستې نړیوالې ادارې ان ایچ سی آر سره خبرې روانې دي. هیله لري ډیر ژر به په ودانۍ جوړولو کار پیل شي.
د سهار لشپګو د ماخام تر شپګو بجو په لنډو چپو 1921 او 25 مترو.
ازادي رادیو څلور وشتا ته
افغان جونیا او خزیوایان د خمنې دي چې د طالبانو لخوا پر زده کړو بندیز ورستر بلې عادی کیږي او نړۍ دوی له یاد ایستلی. شاوخوا 990 ورځې کیږي چې طالبانو په افغانستان کې لشپګم ټولګي پورته د جونو خوانځي تړلې. د زده کړو د برخي او شمیر فعالان هم وایي د جونو د زده کړو مسله یو نه هېریدونکې موضوع ده. نور جزئیات د سنا کاکړ پر رپورت کې چې له زده کړو د به برخه زده کوونکو په غاګ پیلېږي.
د زمونږ د انجونو زده کړې مسله ورځ پر ورځ د خلکو له یاده وځي.
نغوړی نوم یې په راپور کې واخیستل شي. خوای د پلاسمینې کابل اوسیدونکي او یو لسم ټولګي کې واچ خوانځي ته پر تګ یې بندیز ولګېدو، وایي خپل راتلونکي تیار ویني.
مونږ ته هیڅ پام نه کوي او دا اوس ټول ته منل شوی ده چې په افغانستان کې به تنه نارینه درس وایي او ماته مې خپل راتلونکي ډېر تیار ښکاري.
لشپګم ټولګي پورته د جنونو پر زکرو د طالبانو لبندې څخه نګدې نه 190 ورځې تیریږي. طالبانو په افغانستان کې لبیا وکمنې دوه ورځې لشپګم ټولګي پورته د جنونو پر زکرو بندیز ولګو او څو مود ورسته د پانتونو دروازې هم دوی پر مخ وتړلې. ټاکل شوې چې وونه ورسته د کانکور ازموینې واخیستل شي، خدا به هم د جنونو له حضور پرتوي. لړوړو زکرو به برخې وینځلې چې دا هم د کابل سیدون کې د خونه غړې نومې پر راپور کې واخیستل شي. ازادي رادیو ته وویل
دا هر څه ډیر ناهیلي کوونکی دي. ما په نظر باندې دا اوس دا موضوع رس پر ورځ د خلکو له ذهنه وځي او دا لکه یو ټاپاسي وهل کیږي. داسې په افغانستان کې به یوازې نارینه درس وایي او د ښځو د زده کړې مسله هم افغانانو هیره کړې او هم نړۍ هیره کړې ده. اوس
افغان جونې او ښځې د تاندېښمنې دي چې د طالبانو لخوا پر زده کړو بندیز ورځ تر بلې یادې کیږي او نړۍ دوی له یاده ایستلې دي. خو د زده کړو د برخې فعالان بیا وایي چې د نجونو د زده کړو موضوع یوه بنسټیزه او نه هېریدونکې موضوع ده. یو له دوی څخه فضل هادي وزین ازادي راډیو ته وویل.
د افغانستان خلک د علم لپاره په هدف لپاره دوی تیګی دي نو زه کومه نه کوم چې د جنونو د مکتبونو بندیز به خلکو ته وادي پدیده او ګرځي او خلک به دا هیر کې شي د جنونو کور کې پاتې دي او دا یو نه هیرېدونکو شی دی
د ادونی د چبیلا بیلون اړولو سازمانونو او د هیوادونو چارواکو هم وخت په وخت د افغان جنونو خصو د زکړو او کار حق موضوع یاد کړي او د طالبانو په حکومت یې غږ کړي چې دا بندیزونه لری کړي دغه شاند خبره د افغانستان په اړه په نړیوالو غونډو کې هم یاد شوې ده خو د طالبانو حکومت له هم دا بندیزونه نه دی لري کړي په 13 اپریل میاشت کې اروپایي هیوادونو یو 14 کسیز پلاوی چې دوه میرمنې هم پکې شامل وي افغانستان ته سفر کړی و چې طالب چارواکو سره د نورو موضوعاتو ترڅنګ د نجونو د منځنۍ ښوونځیو د بیا پرانیستو په اړه خبرې وکړي خو پلاوی ته راستنېدو وروسته د یو اعلامیه کې ویل دوی ملت ته په دې برخه کې زیری نه لري خو د طالبانو حکومت چارواکو ډاډ ورکړی چې په نږدې راتلونکي کې به دې ستونزې ته هم د حل یوه لاره ومومي د یادونې ده چې د طالبانو حکومت مخکې هم په وار وار دا خبره کړې او ویلي چې د نجونو زده کړو ته به یوه طرحه جوړوي خو د نږدې دریو کلونو په تیریدو لا هم دا طرحه نه ده جوړه شوې
هره اونۍ څلور ورځې له اووم ټولګي تر دولسمه د جغرافیې تاریخ کیمیا او بیولوژي درسونه خپرېږي
درسي ساعت خبرونه په اونۍ کې څلور ورځې
د سهار له اتنیمو تر نهو بجو خپرېږي
د ناتو د بهرنی چارو وزیران د چک جمهوریت پلازمینه پراګ کې راغونډیږي چې اوکراین ته پر پوځي مرستو او هغو محدودیتو خبري وکړي چې دا هیواد د روسیې پر خاوره له حمله راګرځوي په ډېره تفصیل د اسمت ساروان پر ریپورت کې
د ناتو سرمشي جنس تولتنبرګ وایي اوکراین د خپلو متحدانو په قوي ملاتړ د روسیې د ځواکونو د شاتګ لپاره په خپل جګړه کې لاس پرهی کړی شي ستولتنبرګ دا خبره پرون پنځشنبه په پراګ کې د ناتو د 2 غړیو هیواد د بهرنوی چارو وزیرانو تر غونډې مخکې وکړه چې له اوکراین سره پر پوځي مرستو د خبرو لپاره دایری شي د چک په پلازمینه کې د ناتو په غونډه کې چې د امریکا د بهرنوی چارو وزیر انټونی بلینکن به هم پکې ګډون وکړي د اوکراین لپاره د هغو تازه مرستو په اړه خبري کیږي چې د جولای په میاشت کې په واشنگټن کې د ناتو په سرمشي ځای کې وړاندې کیږي ستولتنبرګ پرون له غونډې مخکې په خبرو کې وویل اوس د هغو هیوادونو لپاره چې اوکراین ته پوځي مرستې ورکوي د دې وخت را رسیدلی چې د هغو محدودیتونو په اړه خبرې وکوي چې څه باندې 2 وړاندې د روسیې د بشپړ یرغل په مهال پر کیف لګول شوي وو روسیې په وروستیو میاشتو کې د اوکراین پر ضد هوایي او ځمکني بریدونه ډیر کړي او دا په داسې حال کې ده چې اوکراین د وسلو له کمښت سره مخامخ دی کیف ته مهماتو پر سوالو کې د چټکتیا او همدارس د اوشت واټنه وسلو د کارولو د اجازه غوښتنه کړې ده اوکراین د خپلو متحدانو له لوري لدې منري چې د روسیې پر خاوره بریدونه وکړي په تیرو څو ورځو کې روسیې د اوکراین پر دوه حملوي ښار خارکیف او همدارنګ دونیسک سیمې باندې بریدونه زیات کړي دي روسی چارواکي وایي د دغه هیواد پوځ هڅه کوي چې د اوکراین په شمال ختیځ کې د نیول شویو سیمو او د اوکراین ترمنځ حایل سیمه رامنځته کړي د پنځشنبه په ورځ د اوکراین د پوځ عمومي قومندان وویل چې د خارکیف سیمې شمالي برخې ته نږدې د روسی ځواکونو شمیر ډېر شوی دی روټرز خبري اژانس د جنرال الکساندر سرسکی له خولي ویلي روسیا د اوکراین په ختیځ کې خپل ځواکونه زیاتوي خو دغه ځواکونه شمیر دومره نه دی چې یو لوی بریټ پیل کړي روسیې په دې میاشت کې د خارکیف ځینې برخې ونیولې او په دې توګه په تیرو 13 میاشتو کې د اوکراین په ختیځ کې تر ټولو لوی پرمختګ وکړ د اوکراینی جنرال په وینا دغه هیواد پوځ هم په سیمه کې خپلې دفاعي کرښې پیاوړي کوي په همدې حال کې د امریکا د بندرنوی چارو وزیر بلینکن چې مالدووا ته له سفر وروسته پراګ ته رسیدلی سمدستي له خپل چکسیال جان لیپټوفسکی سره د روسیې د ناسمو تبلیغاتو د مخنیوي په اړه خبرې وکړې او ویل چې مسکو هڅه کوي د اوکراین د ملاتړو او متحدانو ترمنځ درز رامنځته کړي
له خبرونو ور اخوا
ورزو کندهار ته په کندهار کې د سکهال د زمکنیو توتانو حاصلات کم شوي د زمکنیو توتانو کروندګر وای د مرزونو لکابل زمکنی توت بوټو زیاته برخه لمینځتلی او حاصلات کم شوي اخو په کندهار کې د طالبانو د حکومت د کارنې ریاست مسولان وای سکهال په دغه ولایت کې پر اته تجربه زمکه د زمکنی توت کښتونه شوي تفصیل په دغه ریپورت کې
د کندهار په جړی ولسوالۍ کې څو کلونه وړاندې پر دې ځمکه څلور جریبه د ځمکني توتانو کښ شوی و چې اوس یې کښ یو جریب ته راکښته شوی دی. د جلیل احمد په نوم د دې ځمکې کروندګر وایي د مرضونو له کبله یې د ځمکني توتو بوټي زیانمن شول او حاصلات یې سږ کال په زیات اندازه کم شوي.
دغه څلور جریبه ځای د مثال موږ اول سر کې راوړله ښه وسو لکه وې ښه کارګر پراخته وه ښه باید نرخ یې درلودلی نو اوس دارې په الحاله چې اوس دې مرضونه وکړله اوس دغه څلور جریبه ځای اوس پر یوه ځای جریب ودرېدی اوس د مرضونه یې وکړله دواوې چې اوس موږ د دې صدا خواهش دي چې دوی موږ ته یې دواوې راوښي او دغه راوښي چې موږ ته ستاغه دغه وکړو د دواوې ورکړو.
ځمکني توتان چې د کوکنارو یو ښه بدیل بلل کیږي په مخکني کلونو کې د کندهار په بازارونو کې یو کیلو تر څلور سو افغانیو پلورل کېدی خو سږ کال یې بیه 200 افغانیو ته راټیټه شوې ده. د ځمکني توتانو یو بل کروندګر شباب احمد وایي د کښت د زیانمن کېدو سره سره سږ کال حاصلات هم په سم ډول بازار نه لري چې له کبله دوی د ګټې پر ځای له تاوان سره مخ سي.
دا توت موږ کرل د نوي شی مو کندال ته داخل کړی دی وبي چې موږ ته بازارونه جوړ کړي موږ ته د واوې راوړې چې موږ د توت په ورځ د څلور جریبه ځای وو نو دا د اوس پر یوه جریب ځای ودرېدی نو کال پر کال موږ ته خرابېږي. ده اوس موږ د غنمان په کرل چې هغه ځای خراب شو نو موږ به چې د دولت څخه غوښتنه لرو په مسته بازارونه جوړ کې مسته ځایونه جوړ کې موږ سم په سم قیمت خرڅ کوو وو ور ډېرې پیسې جوړې اول د تلو جری په ځای تل لکه نه لکه غونی جوړول نو وس خراب شول غنم یې دون وصول نه کی اول په 300 کیلو وس دا 200 تر کښته سوي دي.
په کندهار کې د طالبانو د حکومت د کرنی او بولګولو او مالداری ریاست مسولان وایي سږ کال په دغه ولایت کې پراته جری بزمکه د ځمکني تانو کښ شوی چې حاصلات یې کم دي.
تو په زمينه کندهار کې تقریبا نو وجه بس خطراته جبه ساحه کې کرل سي دي میلا بل اول سواله کې او په یو جيب کې دا دریزر څخه پر درې نیم زر کیلو پر حاصل ورکړي هر کیلو تقریبا تر 200 افغانۍ پورې ارزښت لري چې بازار کې خرڅېږي. په تیر کال په پرتلې ځکه سږ کال بازار یو څه کمزوري پیچې ده ژړې په نامه یو څه مرض یې کړی دی په ځینو برخو کې ځینو ساحه تکې ژړې په نامه مرض کړی دی ځکه به تر تیر کال حاصلات یو څه کم یې.
د معلومات له مخې که چیرې د ځمکني توت په سم ډول روزنه وسی نو په یو جریب کې تر 3500 کیلو پورې حاصل ورکوي او ګټه وټه یې تر کوکنارو څو چنده زیاتیږي. د زراعتي چارو ماهرین وایي د افغانستان خاوره آب و هوا د هر ډول زراعتي کښتونو لپاره مناسبه ده خو زراعتي توکو ته د بازار او ښې روزنې نشتوالی ډیری کروندګر هغه لامل یادوي چې له امله یې نوو کښتونو ته زړه نه ښه کوي.
ازادي راډیو څلورویش ساعته له تاسو سره ده.
د کندوز په عمومي حمامونو کې لام کې سمالان کار کوي او لام دی لاري د خپل کورونې لګښتونه او اقتصادي ستونزې واروي. په افغانستان کې ډېر په خوا زمانی رئیس خلک له عمومي حمامو استفاده کوي که څه هم اوس عمومي حمامونه په عصري بڼه جوړ شوي خو لام په حمامو کې کیسه مالان شته او خلک د ماساژ شاپي او کیسه کولو برخه کې خدمات څخه استفاده کوي. په دې راپور کې لیو شمیر کیسه مالانو سره د دوی د کار او فعالیت په اړه باندې خبري شوې دي.
له ډېرې پخوا زمانې راهیسې په افغانستان کې له عمومي حمامونو څخه ګټه اخیستل دود دی. د افغانستان په عمومي حمامونو کې یو شمیر کسان د کیسه مال په نوم کار کوي او کیسه مال هغه چاته ویل کیږي چې د پیسو په بدل کې لومړی خپل مشتریان چابي کوي تر څو ستړیا یې رفع شي او بیا وروسته هغوی له سره تر پښو پورې کیسه کوي او پرې مینځي. څلوېښت کلن فیروز چې له 15 کلونو راهیسې په کندز ښار کې په یو عمومي حمام کې د کیسه مال په توګه کار کوي فیروز ازادۍ راډیو ته وویل چې له خپل کار څخه راضي دی او له همدې چارې خپلې نه کسیزې کورنۍ ته نفقه پیدا کوي.
کیسه مثلا میګرم یا کس خاسته مې بشد یا کس بسیار چی مې بشد چاپی میکنه یا کس کیسه میکنه.
کیسه کول ډېرې ګټې لري. کوم کسان چې ستړي وي او د عضلاتو درد لري هغه حمام ته راضي او له موږ څخه غوښتنه کوي چې چاپی کړو. له چاپی کول وروسته یې کیسه کوو ځکه په ګرم ځای کې چاپی د انسان هډوکو عضلاتو سردرد یو ځان دردې ته تسکین ورکوي. نو په همدې خاطر دلته زیات شمیر کسان د چاپی او کیسه کول لپاره راځي خو په ژمي کې بیا زموږ مشتریان زیات وي.
پنځوس کلن روم احمد هم یو له هغو کسانو څخه دی چې له شپاړس کالو راهیسې په نوموړي ولایت کې په یو عمومي حمام کې د کسمالۍ په برخه کې کار کوي. هغه وایي دغه کسب له خپل پلار او نیکه ورته په میراث پاتې دی.
موږ
دلته هم خلک کیسه او چاپی کوو. چاپی کول د پوستکي د ښکلا او د بدن نرمښت لامل کیږي او د وجود ځینې دردونه له منځه وړي او د انسان په وجود کې وینه په حرکت راځي. دلته د چاپی کول لپاره مولایان، طالبان، ځوانان، سپینګیر او هر طبقه خلک راځي او موږ د پیسو په بدل کې هغوی چاپی او کیسه کوو.
زیات شمیر افغانان د ځان پر مینځلو او د نظافت مراتولو لپاره له عمومي حمامونو څخه ګټه اخلي. پنځه څلوېښت کلن صفت الله چې د کندز ښار یو عمومي حمام ته د حمام کولو لپاره راغلی، هغه وایي کله چې ځان درد او ستړی وي نو حمام ته راځي، خپل ځان چاپي او کیسه کوي تر څو ستړیا یې رفع شي.
دا چې سړی ځان د عضلات شخک شي، بیا سړی راځي دلته سونا ته یو ځان ګرم کړي او کیسه کړي، بیا چاپي کوي د عضلات بېرته ځان کیسه چې خلاص شي، سړی وجود داسې سپک شي، وجود دې برابر شي، ډېر ښه کیسه مال د رضایت لرو. ته نه
د کندز ښار یو بل اوسېدونکي محمد نسیم ازادۍ روډې ته وویل چې په اونۍ کې دوه ځلې حمام ته د ځان د چاپي او کیسه کولو په هدف راځي. د ده په وینا چې مساج او چاپي کول د انسان جسمي او ذهني ستړیا لرې کوي.
دا دردونه د ځان لرې کیږي. ښه سپورت مینان هم همیشه دلته راځي او ډېر راحت، ډېر نه خوښ یو، ډېر ښه سړی ده، ښه ښه مساج وکړو. زه خو همیشه دلته راځم، زموږ فامیلی هلکان ټول راځي دلته.
له ډیرو پخوا کلونو راهیسې په کندز کې لسګونه لوی او واړه حمامونه موجود او فعالیت کوي. د تیر نظام پر مهال په نوموړي ولایت کې یو شمیر حمامونه په اونۍ کې دوه ورځې د ښځو لپاره ځانګړې کېدل او په ځانګړو ورځو کې ښځې عمومي حمامونو ته د خپل کوچنیانو او د ځان پر مینځلو لپاره تللې. خو پر افغانستان د طالبانو بیا ځلې واکمنېدو سره حمامونو ته د ښځو پر تګ بندیز لګول شوی دی.
تاسو لا پیغامونو
سلام علیکم ورحمت الله زاده راجو محترم کارکون کوریدم کو ټول ته سلامونه کو کولا شدوا تکبر ولایت نه پیغام پریدم. پیغام په دې اړه باندې دی چې طالبانو کڅام امنیت راغلی دی، دا خبره به صحیح اوس په ډېرو ولایتونو کې به امنی ده. دا چې څوک په له ډاره څه نه شي ویلی، څوک دا نه شي کولی چې راپور نه دي ورکړي. او که چې هر څوک په دې ډار کې دی، یعنی څوک چې د یو حکومت نه په ډار کې شو، نو هغه حکومت ته زما په نظر هیڅ حکومت ویلی نه شو، ځکه چې عام خلک د حکومت نه ډېر حق لري چې خپل غږ پورته کړي او خپلې ستونزې نړیوالو یا چارواکو ته ورسوي. مګر د هغوی غږونه دفع کېږي، نه خپرېږي، نه اورېدل کېږي. که څه هم واورېدل شي هغوی سزاګانې ګوري. یوه جدي غوښتنه مې دا ده چې یو خو د ښوونځیو باندې بیا غور وکړي او ښوونځي دې بېرته تر دولسمه پورې پوهنتونونه دې خلاص کړي، ځکه چې خلک ټول د ستونزو سره لاس ګریوان دي. هر جنۍ په افغانستان کې یو تریخ داستان لري، څوک رواني ستونزې لري، په دې اخرو کې څوک یو رقم او څوک د بل رقم ستونزو سره لاس ګریوان دي. نو دا مې جدي غوښتنه ده چې دوی خو د اول د ښوونځیو او پوهنتونونو باره کې یو جدي اقدام وکړي، دا باید خلاص شي. ډېر مننه چې زموږ پیغامونه خپروي. سلامت اوسئ.
السلام علیکم. هلمند ولایت ناوې ولسوالۍ څخه خبره درسره کوم. زموږ خوا ته چې دي د حیوانانو مریضۍ ډېرې سوي دي، د غویو، پسو، د دغو شیانو. نو چې یو واکسین والا او ډاکټرانو دا شیانې د کلي و محلو ته راتلی، نو برای ګټه کول. او دا چې دي مسلمانان یې ډېر مشکل سره مخامخ کړي دي. دغه حیوانان چې دي د غوایو ډېرې د ګرانو ګرانو روپو حیوانان یې د لاسو څخه وتلي دي. ما د ازادۍ راډیو څخه دا هیله ده چې پله دا پیغام خپور کړي، زموږ غږ تر لوړو چارواکو پورې ورسوي. السلام
السلام علیکم. زه د فراد ولایت څخه د خکسپیر ولسوالۍ څخه د ازادۍ راډیو سره پرلی کوم. زما غوښتنه د ازادۍ راډیو د کارکوونکو څخه دغه ده چې دغه مجاهد تر اسلامي عمارتو پورې ورسوي، چې دغه د فراد ولایت د بخش آباد بندې پوخ کې. نو که دغه د فراد ولایت د بخش آباد بند پوخ نه شي، نو د فراد ولایت ډېر د خوارځواکۍ سره مخ دی. نو زما غږ دې تر ټولو مسؤلینو پورې ورسېږي. علم وسه ته خوشحاله اوسئ.
ستاسی پیغام، ستاسی نظر.
تاسو په کلو او باندو کې څه کیسی دي؟
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپلو او د چمګاون پر ستونزو خبرې کول غواړی، ازادي رادیو یې اوري او تر مسولینو یې ورسوي.
تاسو دا پیغامونه هر چهارشنبه او جمعه د ازادي او